درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو دی مازیګرنې نیم ساته خبری مجله کې مو اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساته خبری مجله کې به واورئ چې د جمهور رئیس غني لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبانو لخوا په وروستیو کې د یو شمېر ولسوالیو سقوط د نری لیکي په څیر پرمختګ بللې چې د په وینا طالبانو ته بد عواقب ولري. نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو سازمان مشران سره راټول شوي دي او افغانستان هم د دې مشرانو د بحث یو موضوع ده. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په اړه د دوه ورځنۍ یو خبرو کوربه دی. افغان حکومت غواړي د بهرنیو ځواکونو وروسته افغانستان کې د اروپایي هیوادونو پانګونه زیاته کړي. په همدې هدف د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی د محل چکی او سلواکي سوداګرو سره د خبرو لپاره په پراګ کې په بحثونو بوخت دی. دا او نور رپورټونه په همدې نیم ساعته خبري مجله کې. خو پیل خبرونو کې صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام، وخت په خیر. د مهمو خبرونو سرټکی، په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. په افغانستان هم بحث کیږي. تیر یو شپه ورځ په افغانستان کې د کرونا له لاسه څه باندې اویا کسان مړه شوي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ناټو د متحده ایالاتونو د ګټو لپاره ډیره مهمه ده. پوره خبرونه په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان مشران له افغانستانه د پوځیانو په وتلو، په ټولنیز امنیت، سایبري ګواښونو، له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د سرمشري په لومړني حاشیه بحث کې وویل چې ناټو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لارې چې دا ډیره مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکی حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلام مشورو په برخه کې د ناټو سرمنشي ویل افغان ځواکونه اوس وخت ډیر مجهز او پرمختللي دي او د امنیتي مسؤلیتونو د پرمخ بیولو جوګه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې تیر یو شپه ورځ د کرونا له لاسه څه باندې اویا کسان مړه شوي دي. دا خبره د یاد وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وکړه. دغه خبره په افغانستان کې د کرونا وبا له لاسه د ټولو مړه شویو کسانو شمیر نږدې 3200 کسانو ته رسیدلی او د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمیر له 93000 تنو اوښتی دی. په هغو کسانو کې چې د کرونا له لاسه مړه شوي، ګڼې وتلې سیاسي، فرهنګي او ټولنیزې څیرې شاملې دي. تازه نن د جهادي قومندان او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد غړی قاضي محمد امین وخاد د کرونا له لاسه وفات شو. تر هغه مخکې د ولسمشر سلاکار او فرهنګي څیرې محمد نبی مستاق مړینه هم تایید شوې. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو سراسري واکسین پیل شوی. د عامې روغتیا وزارت، د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په ګډه دا واکسیناسیون پیل کړی. تمه ده د جون تر 18 شاوخوا 9,900,000 افغان ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د اعلامې له مخې د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو ویلي له 3,300,000 زیات ماشومان به په یو شمېر سیمو کې د واکسین له اخیستلو محروم هم وي. پولیو یوه ساري ناروغي ده چې د ملا د تیر ترمنز مهم عصبی رشته یا نخاز یا منوی او بالاخره د ناروغ د گذرن سبب ګرځي. د پکتیا ځایي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې درې ملکي وګړي وژلې دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری د دوشنبې په ورځ ماسپښین مال رسنیو ته وویل دغه ملکي وګړي د زرمت ولسوالۍ په مموزیو سیمه کې په عامه لار د ښخ شوي ماین چاودنې له امله وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې چاودنې په اړه څه نه دي ویلي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد بیا له دې وړاندې ویلي وو د ګردیز زرمت ترمنځ په یو شمېر لارو کې د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف ماینونه ځای پر ځای کړي دي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ناټو د متحدو ایالاتونو د ګټو لپاره ډیره مهمه ده. ولسمشر بایدن همداراز ویلي د ناټو تړون 15مه فقره چې د متقابل دفاع په اړه ده یو سپیڅلی مکلفیت په ډاګه کوي. د امریکا ولسمشر چې د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو سرمشري ته وینا کوله ټینګار وکړ اروپا د پوښي چې امریکا یې تر څنګ ده. بایدن اروپا ته ځکه سفر کړی چې هم د ناټو په سرمشري کې برخه واخلي او هم د واشنگتن ملاتړ خپل اروپایي ملګرو ته ډاډ ورکړي. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په دوره کې د امریکا او اروپا اړیکې سړې شوې وې. تمه ده ولسمشر بایدن د چهارشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. په لندن کې د چین سفارت د جیوو یا د نړۍ د لویو هیوادونو ګډه اعلامیه د چین په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بللې او دا ډلې په سیاسي جعلکارۍ تورنه کړې. دا وروسته له هغه چې جیوو هیوادونو په بیجنګ باندې په شینجن او هانګ کانګ کې د بشري حقونو د سرغړونو د ریکارډ د پریښودلو انتقاد وکړ. چین په شینجن کې د خپلو سیاستونو په خاطر ورځ تر بلې له نړیوالو نیوکو سره مخ دی. اخوا له اویغور مسلمانانو سره د چین چلند د متحدو ایالتونو لخوا نسل وژنه بلل شوې. د جیوو په اعلامیه کې له چین غوښتل شوي چې بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. په لندن کې د چین سفارت نن په اعلامیه کې زیاته کړې چې جیوه هیوادونه د ګډوډۍ او تقابل درامنځته کولو پر ځای نړیواله همکاري دود کړي. او د هالیوډ د سینما وتلی لوبغاړی نیت بیټي په 33 کلنۍ ومړ. د پڅو فلمونو له هغې ډلې ډلیورنس، سوپرمن او نیټورک کې د لوبېدو لپاره خورا شهرت ګټلی. رویټرز خبري اژانس د اوسکار جایزې د دې ګټونکي سینمایي لوبغاړي د لور بلوسم بیټي په حواله لیکلي. نیت بیټي په لاس انجلس کې په خپل کور کې ساور کړي. نیت بیټي اته زامن او لورګان نیدرلودیا او د امریکا د کنتاکی ایالت اصلي اوسیدونکو یو. نیت بیټي په سباند یو نیم سل فلمونو او ټلویزیونی ډرامو کې کار کړی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 14. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 40. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه 28.
خبرونه ملاحظاتی رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د طالبانو لخوا په پرله پسې ډول د ولسوالیو د سقوط په دوام د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال ګواښ کړی چې د طالبانو لخوا د نړۍ لیکې په څیر پرمختګ به د ده په وینا د دوی لپاره په هدیرې بدل شي. امرالله سالی وایي طالبانو د یوې نړۍ لیکې په جوړولو لږ پرمختګ کړی، خو دا ډول پرمختګ د ده په وینا پراخ ملاتړ نه لري. جزئیات په دې رپورت کې.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبانو لخوا د ولسوالیو د سقوط موضوع ته د یوې نری لیکې په څیر د پرمختګ نوم ورکوي. هغه پرمختګ چې د ده په خبره تلپاتې نه دی. ښاغلی صالح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، هغوی چې له طالبانو سره جګړه ورته اشنا ده پوهیږي چې دا نری لیکه به د دې ډلې په ډلهیزه هدیره بدل شي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال په خلکو غږ کوي چې په تبلیغاتو تیر نه اوسي. د په خبره طالبانو هیڅ ډول بدلون نه دی کړی، بلکې له پخوا یې ډیر بد حالت خپل کړی. خو طالبان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د بری او ماتې لوری معلوم دی. امرالله صالح داسې مهال د طالبانو پرمختګ د نری لیکې سره تشبیه کوي چې د ازادي رادیو د سیمه ییزو خبریالانو د راپورونو پر بنسټ د ډلې د مې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 40 ولسوالۍ سقوط کړي. خو د افغانستان حکومت دا سقوط نه بلکې تاکتیکی شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان بیا وایي چې په تیرو 40 ورځو کې یې تر دېرشو ډېرې ولسوالۍ نیولي. هغه ادعا چې د دولتي سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. خو د جګړې له دې سرو لمبو د خلاصون په پار په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او طالب پلاویو ترمنځ د سولې خبرې هم هغه ډول چې اړینې دي پر مخ نه ځي. 15 ورځې وړاندې دواړو ډلو هوکړه وکړه چې د سولې خبرې به په چټکۍ مخته وړي او د اجنډا پر لومړیتوبونو به سره هوکړه کوي. خو له هغې ورځې تر ننه یې هیڅ ډول غونډه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، ترمنځ یې اړیکې شته او هڅې هم روانې دي، خو دا چې پایله به یې څه وي څه نشي ویل کېدای. ښاغلي محمد نعیم زیاته کړې لاختر رئیس چمتو دي، خو مقابل ټیم لا هم نه دی بشپړ شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره هیڅ ډول بهانې ته اړتیا نشته. د دې وزارت ویان ده ناجیانوري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو ځای یعنی دوحا کې ده او پلمې ته ضرورت نه دی. د جګړې او وینې تویونې د دوام لپاره پلمنیول د افغانستان خلکو سره یوه لویه جفا ده.
هخوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې هم افغانستان کې نیابتي جګړه پای ته ورسوي تر هشټک لاندې کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې ګډون کوونکو د روانې جګړې پای وخته او دا جګړه د افغانستان د بقا لپاره ګواښ بللې ده.
و موردل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسول لپاره په سوشل میډیا کې په افغانستان کې جګړه ودروي هاشټګ سره یو کمپاین پیل شوې ده. د جګړې یادونه وشوه کندوز کې خان آباد ولسوالۍ له پرونه راهیسې د یوې تودې جګړې شاهده ده. دغه ولسوالۍ چې د ځایي چارواکو په وینا له پرون راهیسې دوه ځل د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده، ولسي خلک یې له جګړې تر پوزې راغلي. په اړه یې له سیمېدار رپورټ اورو.
د کندوز امنیتي چارواکو نن دوشنبه له غرمې مخکې رسنیو ته وویل چې د افغان ګډو ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات پیل کړی وو او له غرمې مخکې وتوانېدل چې د نوموړې ولسوالۍ ښار د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. خو په خان آباد ولسوالۍ کې یو شمېر دولتي باوري سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې نن له غرمې وروسته وسلوالو طالبانو بیا ځلې پر خان آباد ولسوالۍ برید وکړ او ولسوالۍ بیرته ونیوله او افغان ځواکونو د خان آباد توپخانې سیمې ته شاتګ کړی دی. خو د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني بیا وایي چې دمګړې د خان آباد ولسوالۍ په ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
جنگ فعلا در بازار ولسوالی خان آباد میان نیروهای امنیتی و طالبان
دم کړی د خان آباد ولسوالی په خار کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه په شدت سره جریان لري. دولتي ځواکونه او طالبان په خار کې دي او جګړه جریان لري او امنیتی ځواکونه په یو قوي مورال سره جنگيږي.
له درې ورځو راهیسې د خان آباد هغه جمع جوش بازار خالی دی. جګړه ایزه فضا پکې حاکمه ده. پرته د ډزو د انسانانو غږ نه اورېدل کېږي. ان د ښار له دنګو شنو چنارونو څخه مرغان هم کوچېدلي دي. د ښار په ځینو سیمو کې دوکانونه سوځېدلي دي او د ښار فضا لوګویو پوښلې ده. د خلکو په خبره چې له یوې خوا د جګړې شدت او بلې خواته د کرونا وایرس ګواښ دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي او ان خلک نشي کولی خپل ناروغان روغتون ته د درملنې په خاطر انتقال کړي. د نوموړې ولسوالۍ یو اوسیدونکی امن الله احمدزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خار تړلی ده، برق نشته، اوبه نشته، وخت د کار دی، خلک شولې نیالی، نور کارونه لري، خو جګړو هر ځل د په ټپه درولي دي. زمونږ وختونه دا ده چې دواړه لور نه چې تر څو ښار مانځ جګړه وباسي او تر څو دا خلک خپل کارونه په ارامه فضا کې ترسره کړي.
د خان آباد د ښار یو بل اوسیدونکی قدرت الله ساپای هم ورته خبره کوي.
زمونږ مریضان دي، زمونږ د لارې بندې دي، برېښنا نشته، اوبه د خلکو څکاک لپاره دا دوه شپې دوه ورځې نشته، همداسې بازار هم بند دی. راولیا مواد چې روزمره خلکو رانیسي او خپله ستونزه تیالوي هغه هم بازار هم بند دی او برمی اورېږي عرفانه.
هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندوز د سیمه ییزو چارواکو نظر هم راواخلو خو په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی نن سهار د کندوز خان آباد ولسوالۍ سقوط کړه. د خان آباد ولسوالۍ د سقوط خبرې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې تېره ورځ د کندوز د علي آباد ولسوالۍ بازار هم د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د سازمان سرمشریزه پیل شوې چې په نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت د پای ته رسیدو په اړه بحثونه کوي. سفیر الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
ناټو له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړ. دغه سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ د ناټو غړو هیوادونو د یو دیرشمې سرمشریزي په یو بحث کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د پوځي حضور پای ته رسیدل د ملاتړ او مرستو د پای معنی نه ورکوي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل له لارې چې دا ډېره مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکي حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلاح په برخه کې موږ په دې مسله باندې غور کوو چې څنګه له هیواد بهر افغان فوجیانو په تیر بیا ځانګړو ځواکونو ته روزنه ورکړو. همداراز په دې لټولو ملګرو سره بحث کوو چې مهم تاسیسات څنګه ساتلی شو په تیر بیا د کابل نړیوال هوایي ډګر. ناټو له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر 11 خپل ټول فوجیان د افغانستانه باسي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وویل دا یو اسانه پریکړه نه وه او دې خطرونه واضح کړي وو، خو د خبره ناټو په دې نیت افغانستان ته نه وتللی چې تل هلته پاتې شي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناټو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و. سرمنشي د بحث د چلوونکي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې د جګړې زیاتېدو او د وینې تویدو له دوام سربیره د پوځیانو د وتلو په پریکړې شخصا پښیمانه دی که څنګه، داسې ځواب ورکړ. بدیل لار چې پاتې شو یو انتخاب و، خو د لا زیات تاوتریخوالي او لا زیاتې مرګ ژوبلې خطر یې له ځان سره درلود، او ان د ناټو د سرتیرو د شمیر د زیاتوالي سره. ځکه لکه څنګه چې ما وویل، موږ له یو لک عسکرو نه راښکته شو لسو زرو ته راغلو. ټول پلان په همدې و چې افغانان د دې جوګه شي چې خپل امنیت پخپله وساتي. یونس ستولتنبرګ یادونه وکړه چې شاوخوا 3 لک افغان پوځیان اوس په ښه توګه د امنیت د ساتلو جوګه ګرځېدلي. د ناټو په نننۍ سرمشریزه کې امریکا ولسمشر جو بایدن هم ګډون لري. بایدن له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو پریکړه کړې ده. ناټو او امریکا داسې وخت له افغانستانه د عسکرو په ایستلو او هم په دغه هیواد کې د خپل ملکی حضور د دوام او د مرستو په څرنګوالي بحث کوي چې په افغانستان کې ورستر بلې د امنیتي وضعیت د خرابېدو راپورونه خپرېږي. د سیمه ایزو چارواکو، ولایتي شوراګانو او د سیمې د خلکو په حواله دمګړې نږدې 40 ولسوالۍ د طالبانو لاس کې لوېدلې. افغان لوړپوړي دفاعي چارواکي دا کار تکتیکي شاتګ بولي، خو له هغو سیمو چې دا ولسوالۍ پکې د طالبانو لاس ته لوېدلې د سختو جګړو او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلو راپورونه راځي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکېدو په اړه د دوه ورځنیو خبرو کوربه دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کې اړیکې ترنګلې دي، خو پاکستاني د خکېدو هڅه پیل کړې. په همدې موخه د سولې سیمه ایز انسټیټیوټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو تور نوم لاندې اسلام آباد کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې. دا غونډه په غیر دولتي کچه جوړه شوې چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل سربیره، یو شمیر افغان سیاسیونو لکه حضرت عمر زاخیلوال، سید حامد ګیلانی، میرویس یاسینی، غیرت بهیر او یو شمیر خزینه او رسنیزو فعالانو ګډون کړی. خو دې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ورغلی. ښاغلی قریشی په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه هېواد د یو امن او باثبات افغانستان پلوی دی. شاه محمود قریشی د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وویل په یو وخت کې جګړه او سوله نشي کېدی.
زه موافق یم چې جګړه او مذاکرات په یو وخت نشي کېدای. پاکستان هم هر وخت د تاوتریخوالي کمیټو او اوربند ته د تلو خبره کړې ده.
د غونډې ته په وینا کې اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري اړینه وبلله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په دوام یې ټینګار وکړ. په پاکستان کې خبریال طاهر خان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خپل منځي اړیکو پرمختګ کانفرنس ګډونوال د ازادي رادیو ته وویل، غونډه کې ګډون کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښکولو او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان په همکارۍ بحث وکړ.
مقصد خو د دې خبرو هم دا دی چې یو خو د سولې پروسه کې د دواړو هیوادونو د داسې شخصیتو چې خبرې خلک اوري، خلک پیژنې، د غي سر رول وي، او دویم دا چې څنګه دا خلک کولی شي چې د پاکستان او افغانستان مابین چې کوم تعلقات دي، اړیکې دي، هغې کې اکثر هغه خراب وي، ترنګلي وي، بد اعتمادي وي، نو څنګه دوی کولی شي چې یو رول ولري او دغه هیوادونو ترمنځ ناباوري لري کړي.
هاخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق بیا له دې غونډې په هرکلی سره هیله ښیي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د اړیکو پرمختګ او سولې په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پر دې ترنګلي دي چې افغان حکومت پر دې هیواد تور پوری کوي چې له طالبانو ملاتړ کوي او همدا ډول یې د دې ډلې مشرانو ته پټنځایونه ورکړي دي. خو پاکستان او طالبانو په زلونو د اړیکو د دې ډول دوام تور رد کړی، ولې افغان حکومت له اسلام آباد غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او له دې هیواد سره د اړیکو خکېده هم د سولې په برخه کې د پاکستان د عملي ګامونو پورته کېدو پورې محدودوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا هغه وخت خړې پړې شوې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر پاکستان سخت تورونه پوري کړل، خو په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل نه پوهیږي افغانستان له پاکستان څه غواړي.
سلیرشتم د خبرګولی په افغانستان کې د مور د ورځې په توګل منځل کیږي. مخکې مو په دې اړه رپورټونه لرل په مخکینو خبرونو کې چې تفصیلي رپورټونه وو. په دغه ورځ اولادونه خپلو میاندو ته ډالۍ وړي او همدارنګه د خپلو میاندو یادونه کوي، خو په غزنی کې بیا د ځینو میاندو لپاره داسې نه ده. دلته په سلګونو میاندې په داسې ورځو د خپلو اولادونو ویر ژاړي، د هغه اولادونو ویر چې جګړې ورڅخه اخیستې دي. نور په دې رپورټ کې.
دا یوازې بخت بې نه ده چې د خپل نازولي او خیالي ګرځوي ویر ژاړي، بلکې د سلګونو میاندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه حتی درې جامن وژل سوي دي. دغه میاندې دا وخت په فکر بې وزلۍ در پدری او بدحالۍ کې ژوند کوي. ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ پسې هریانې او په کورنیو کې یې د زامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي. دوی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي تر څو نورې میاندې د دوی په شان بورې نه سي. درخانۍ هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته یې غبرګ زامن هم وژل سوي دي.
دیوالک می جانتن پوسته کې شهید سو، یو گزمیا واده وویسته دوه خزی دیوالک می رفاته دی و خزه دی بل علق نتیجه لام رفته سوی دغه المسیان مطول اتمان دغه رفاته سرفرست نه لر یو وړ علق می دلته کمپیوټر ته ناست دی هغه کله اسکر پریدي کله اینه پریدي کله سل روپۍ وګټي کله پنځوس وګټي کله هغه هم نه وګټي. یو می خپل سړی دی غوڅور لس کاله ووته هغه هم شهید سوی.
د غبرګولی یا جوزات سرویستمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمانځل کیږي. په دغه ورځ خلک خپلو میاندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمانځل پیکه دي، ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډیرو میاندو زامن اخیستي او زړونه یې ورسوري کړي دي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل کره شمېره نه ده ور معلومه، خو په زیاته اندازه میاندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولې او له فقر، غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړې دي.
اول خو زه د مور ورځ ټولو میندو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه سته میندې چې ورور شهید سوی دی یا خاوند یا زوی شهید سوی دی، داسې میندې سته چې خپله نفقه د هغوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میاندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ورتر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسېدونکي وایي که جګړې هم داسې دوام وکړي د دغه بورو میاندو شمېر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورو میاندې له دا شان بدحالۍ په امان سي.
له بلې خوا کرونا هم په افغانستان کې زور اخیستی دی. د دې ناروغۍ درېیمه څپه دا مهال په چټکۍ په افغانستان کې په ګڼ مېشتو سیمو کې خپرېږي. یوازې ارقام نه زیاتېږي، بلکې عملا د ګڼو خلکو ژوند اخلي. د ولسمشر سلاکار او پخوانی افغان ژورنالیست نبی مستاق یو له هغه کسانو وو چې د همدې ناروغۍ په وړاندې ژوند وبایله. تفصیل په دې رپورټ کې.
افغان پیژندل شوی ژورنالیست نبی مزداق هم د خاموشانو نړۍ ته ولاړ. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نوموړي د مړینې په تایید سره دا د افغان ژورنالیزم او فرهنګي قول لپاره یوه ستره ځای کړي. د دغه وزارت ویان صابر مومن
خوره خوشینه سره مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د ژورنالیزم د اسمان ځلان د ستوري ارواخاد نبی مصداق له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. نبی مصداق د ژورنالیزم په برخه کې د هیواد او هیوادوالو دپاره څو لسیزې خدمت وکړ. د هغه مړینه د ژورنالیزم په ډګر کې یوه زاید ده.
ښاغلی مومن تاییدوي چې نبی مصداق د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکینی وزیر عبدالباری جهانی هم په خپله فیسبوک پاڼه کې د ښاغلی مصداق په مړینه خوشنۍ څرګنده کړې. او هغه یو تکړه ژورنالیست، لیکوال او شاعر بللی دی چې څلور لسیزې له دې لارو خپلو خلکو ته خدمت کړی دی.
بلخوا د افغانستان د سولې د شورا وتلی غړی او جهادي شخصیت قاضي محمد امین وقادم نن له نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه زوی ازادي رډیو ته ویلي دي چې پلار یې تنفسي ناروغي درلوده او دا چې د کرونا له کبله په افغانستان کې د اکسیجن موندل سخت دي، نو اکسیجن کافی اکسیجن ورته ونه شو مندل او پلاری وفات شو. سلطان محمد سرور د لیکوال او پوخانی جهادي شخصیت محمد زمان مزمل سره چې قاضي وقادل نګدی پیژند مرکه کړو په سر کې پختل شي د افغانستان په سیاسي بهیرونو او ورستیو لسو کلونو کې د سولې په حل زلو کې د قاضي وقاد نقش څنګه ویني؟
قاضی صاحب محمد امین وقاد د افغانستان په سیاسي جهادي او د اسلامي نهضت په تاریخ کې یو ډېر پخوانی تاریخ څیره ده. هغه د پوهنتون د مظاهرت نه نیولې او بیا د پاکستان ته د هجرت په مهال دغه ګوتو شمېر مشهورو شخصیتونو نه و. هغه د استاد رباني، عامر صاحب مسعود او حکمتیار د ردی شخصیت ده. او نظر دغه شوخ او ماجرا او نډک تاریخ ته چې وګورو، قاضی امین پکې یو د آرام شخصیت او د سوچ انسان و. هغه په یو مرحله کې د انجینر صاحب او د استاد رباني د اختلافاتو د حل مرجع شو او د یو دوه کلنې دورې دپاره د حزب او د جمعیت مشر پایس انتخاب شو. وروسته کې همیشه په حزب اسلامي کې د حزب معاون پاتې شوی، دغه پایل نه همیشه د سولې شخصیت و. او په وروسته دورو کې همیشه د یو سولګر انسان په حیث رول بازی کړی. په دې اخرو لسو کلو کې همدغه رول و چې ګوري د مرکزي نظام سرګرای و، که استاد رباني و دی ورسره ملګری و، که بیا کرزی راغی. د استاد صاحب تقریبا ورته شخصیتونه دي. دوی غواړي چې غلطۍ تحمل کړي او د یو باثباته اوضاع د ادامې په خاطر د مرکزي نظام نیولی و. دغه د ده په کردارو کې لوی کردار و. د دې نه بل عنوان د دې دپاره نشو انتخابولی.
محمد زمان مزمل افغان لیکوالو چې د قاضي محمد امین وقات پاړه باندې څرګندونه کولې. قاضي محمد امین وقات نن د ورپیښې ناروغۍ له کبله وفات شو. دوستانو، راس ویلسن چې په افغانستان کې د امریکا سفیر او شارزافیر دی، هغه وایي چې د افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش او همدارنګه د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه باندې امریکا په بشپړه توګه اندېښنه لري. خغلی ویلسن نن د ازادي راډیو سره په یوې آنلاین خبري مرکه کې وویل چې موږ به په دې اړه باندې د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر چې افغانستان بیا پر نورو د حملو په مرکز بدل نشي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو. دا مرکه زموږ په نورو خپرونو په ځانګړې توګه زموږ په سهارنۍ خپرونو کې اوریدلی شي. او سم دا چې په پراګ کې د افغانستان چک او سلواک د پانګونې یو بحث یا فورم پیل شوی دی. دغه فورم ته چې نن پیل شو افغان چارواکي له کابل نه راغلي. زموږ همکار اسدالله لودین پرې تفصیل لري.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو لوړ پوړی افغان پلاوی له چکی او سلواکي پانګوالو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د چک جمهوریت د صدر اعظم مرستیال او د تجارت، صنعت او ترانسپورت وزیر کارل هاول چک له افغانستان سره د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړ. ښاغلی هاول چک د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې د درې ورځني فورم یا بحث د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانستان د پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري.
چک جمهوریت له افغانستان سره د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. افغانستان په خپل ستراتیژیک او جغرافیوي موقعیت سره له مرکزی او جنوبي آسیا او د غراز منځني ختیځ سره د نښلولو لوی فرصت لري. دا دغه هیواد لوی وړتیا ورکوي چې د نړیواله سوداګرۍ یو سیمهیز مرکز وي.
د چک د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان پراخې طبیعي زیرمې چکی او سلواکي پانګوالو ته د پانګونې ښه فرصت ورکوي. د افغانستان قانونه، کرنه او معاصر تولیدات هغه سکتورونه دي چې چکی او سلواکي پانګوال پکې پانګونې ته لیوالتیا لري. افغان پلاوی هم اروپایی پانګوال هڅوي او د پانګونې په چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد فیضی غوریانی وایي دوی پر چک او سلواک سربیره د اروپا له نورو هیوادونو سره هم د اقتصادي اړیکو د پراختیا ورته پلانونه لري. ښاغلی غوریانی د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چک جمهوریت کې افغاني تولیداتو ته داسې یو ګودام یا زیرمځای پیدا کړي چې د نورو اروپا بازار ته په اسانه توکي ترې ولېږدوي.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان به اینجا زیاد
موږ غواړو له افغانستان دې ځای ته د صادراتو کچه لوړه کړو. هڅه کوو چې دلته د افغانستان د تولیداتو لپاره یو لویه زیرمه ولرو. موږ چې د چک د صدر اعظم له مرستیال او سوداګرۍ وزیر سره خبرې درلودې، له هغوی مو وغوښتل چې یو ځای راکړي چې هلته د افغانستان سوداګریز توکي لکه غالۍ